السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست ویم په دغه پروګرام کې مو مهمه موجوده ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ته د میچي یا ماموتو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر نن کندوز ولایت تللی دی دوی حالت د سولې په اړه خبري کړي او همدارنګه د ښځو په ونډو باندې هم بحث کړی دی د هماره چې د افغانستان کرکټ بورډ نن ځینې مهم تغییرات راوستي دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د بغلان والی وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان مات شوی دی په زابل کې د چارواکو په وینا د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو له لورې ټاکل سوی مرستیال والی او څو ولسوالان په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي او د ایران حکومت وایي قضایه قوې موافقه کړې چې یو لبنانی زنداني د لبنان حکومت ته وسپاري پوره خبر نو اورید بغلان والی احمد بسیم فرید نن ویلی چې د وسلوالو طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې څلور دیشتنه زندانیان خوشی شوی دي عملیات د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شوی دي د بغلان والی احمد بسیم فرید نن خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان و
یکی از زندانهای بسیار کلیدی در سمت شمال بود که د این زندان بیشتر از 34 نفر
د وای چې دا په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو یو مهم غیر قانوني زندان وو په دغه زندان کې تر څلور ډیر تنزيات وګړي زندان سوی وو چې ټول خوشی سوی دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمین پر ټویټر لیکلی چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې څلور ډیر زندانیان چې خوشی شوی دي وې د ملي وردو و د پولیسو او درې د ملي امنیت ریاست کارکونکو دي رحیمی ویلی چې ولستانه ملکی وګړي هم آزاد شوی دي وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د زابل والی رحمت الله یارمل وایي چې د ولایت لپاره د وسوالو طالبانو له لوري ټاکل سوی مرستیال والی د میزانی او د دای چوپان ولسوالۍ لپاره د وسوالو طالبانو ولسوالان او ګنج میر نور وسوال طالبان وژل سوی دي رحمت الله یارمل نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې تیر شپه 350 وسوال طالبان لامنیت ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوي دي د یارمل په وینا وسوالو طالبانو د دای چوپان ولسوالۍ د نیول لپاره حمله کړې و لامنیت ځواکونو سره په نشته کې ولس وسوال طالبان سخمیان شوي هم دي وسوالو طالبانو ادعا کړي چې د زابل د دای چوپان ولسوالۍ مرکز نیولې دی خو د زابل والی دا خبر رد کړی دی په سیمه کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي لامل د دواړو خواوو ادعاوي خپلواک سرچینو ندی تایید کړی د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ لوبډلی وتلی غړي محمد شازاد غواښ کړی چې له کرکټ بلاس واخلي محمد شازاد د خبري ځکه کړی چې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې هغه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په پاتې سیالیو کې د برخې اخیستلو وړ نه دی محمد شازاد د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلی ښه بیټسمن دی او ویکټر بلل کیږي هغه د نړیوال جام لپاره د افغانستان په دوو سیالیو کې برخه درلوده چې افغانستان دواړه سیالۍ سریلانکا او استرالیا ته وروبایلې خو د کرکټ بورډ چارواکو د تیر پنځبه پر ځویل چې د محمد شازاد زنګون زخمی دی او لدی عمل په نورو سیالیو کې د ګډون وړ نه دی د رويټر خبري اژانس په حواله احساساتي محمد شازاد کابل ته تر استنیدو وروسته خبري اعلان ته ویلي که هغه یې مانه غوړي زبل کرکټ لاس واخلم شازاد د دې شکلند هغه ویلي چې ډاکټران ورته ویلي چې په څورځو کې به زنګون شسی په دې اړه او د افغانستان د کرکټ بورډ د ورستیو پریکړو په اړه نور جزئیات په خبرونه کې ورولې سي د ایران حکومت موافقه کړې چې لبنانی زنداني نزار زکابه خوشی کړي او لبنان ته به یې وسپاري د ایران د قضایه قوې او چارواکي ویلي چې قضایه قوې د خبر تایید کړی او د کار سره موافقه کړې ده د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی د میزان نیوز خبري اژانس ویلي چې محکمه موافقه کړې چې نزار زکابه مشروط ډول خوشی او لبناني چارواکو ته وسپارل شي خو د نزار زکابه د خوشی کېدو د شرایطو په اړه جزئیات نه دی ورکړي نزار زکابه د امریکا گرین کارت لري او د واشنگټن استوګندای په ایران کې امریکا ته د جاسوسي په تور نیول شوی او په لسکا له زندان محکوم شوی دی د ایران رسنیو د دوشنبه په ورځ ویلي چې تهران به نظر زکا په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصرالله ته د درناوي له مخې خوشی کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بنن د ګرجستان له صدر اعظم مموکه بختات چې سره په واشنگتن کې وګوري دواړه خوای په امریکا او ګرجستان لپاره پر مهمو مسلو وشکېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون وویل چې د امریکا متحده ایالات له ګرجستان په جلاسه سیمه جنوبي اوسیتیا کې وروستي پارلماني انتخابات په رسمیت نه پیژني. د جنوبي اوسیتیا د پارلمان د 14 چوکیو لپاره نږدې 100 کاندیدانو د تېر یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د ګرجستان حکومت انتخابات غندلی او د خپل خاوري پر بشپړتیاي سرګنتيري بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې د جنوبي اوسیتیا پړه د امریکا د ریټ سرګنتي واشنگتن د سیمه د ګرجستان د خاوري برخه ګني. او د تور سمندرګي پر غاړه د اوکرين پادیسه شار کې په وروختون کې د اور لګیدو لامل شپشتن مرسوي دي. رپورټونه وايي د کاربن مونوکسایډ غاز لامل 500 تن سخت ناروغ او پرختون کې بستري دي. د اوکرين د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې روختون یو پولیسو او ور د شپې لګیدلې وو. د ازادي اروپا د رادیو خبريال وایي چې په مړو کې یو نرس او 15 د روختون مریضان دي. د اور لګیدو علت لا نه دی څرګند شوی.
فرشته جلال زیو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 6 دقیقې دی. رازو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې وړاندې او ریچې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چې یا ماموتو او د یونما رئیس چې د یونما رئیس هم دی نن کندوز ته تللی دی. هغه د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو په ګډون باندې ټینګار وکړ.
It is very important that all we remain engaged in
the way da dira muhimada che mok tool de soli pa prose aw nawxtun ki organos de afghanistan de intikhabato khblo commission wa ye gan markazuna la ham de numlikani la para nadi faala shwi
pat markaz de namne la amala nadi faala shwi de amniyat nadi khand shwi ta tuzun zam karana galta markaz prani ji aw khalas ghe ki numlikana ta sarakri
په هندوستان کې یوې محکمې پر یوې 8 کلنې مسلمان نجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو په تور دریو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله.
لائف امپریزنمنٹ سنائی گئی ہے 302 میں تینوں کو جو تین جو مین اس میں سانجی رام پرویش اور دیپک کھجوریا.
تر پایه سره پات شه د کرکټ بورډ د نویو تغیراتو په اړه به هم تاسو خبر کړو. بیا هم سلام. رازول لمړی مطلب ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سیمه ایز دفتر یا یونما رئیس چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم دی تادامی چې یماموتو نن کندوز ته تللی دی. له ده سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر هم ملتیا کوي. ښاغلی تادامی چې یماموتو د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو په ګډون او نوښتونو کې د هغوی په برخه اخیستو باندې ټینګار وکړ. اجمل آریان له کندوز په دې اړه باندې یو پورتر لیګل ایده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادامی چې یما میتو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر اغلی سیما سمر او د نوما د بشر حقوقو رئیس ملتیا کوله نن سه شنبه کندوز ته راغلل.
It is very important that all we remain engaged in peace dialogue and the initiatives.
وی اړم چې نن موږ په دغه مهم پروګرام کې ګډون لرو. دا ډول پروګرامونه د سولې د تامین لپاره خورا مهم دي. د سرتاسري سولې په تامین کې د ځوانانو، مېرمنو او د خلکو رول خورا مهم دی. ټول باید په هیواد کې د سرتاسري سولې د تامین لپاره په مسؤلیت سره کار وکړي. په ورته مهال کې د افغانستان د بشر حقونو د کمیسیون مشر اغلی ډاکټر سیما سمر په خپلو خبرو کې وویل چې په هیواد کې روانه جګړه تباه کوونکې ده او په ځانګړې توګه نجونې د همدې بدمرغې جګړې له کبله له زده کړو محرومې شوي او لا د زده کړو ساحه د نجونو لپاره محدودېږي.
اشتراک زنا و اشتراک معنادار زنا در پروسیسور نه تنها در میز مذاکره بلکه
په سولې کې د ښځو رول کلیدي دی. موږ د څلور لسیزو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د هر لوی او واړه قدم د پورته کېدو ستاینه کوو او د هیواد هر وګړی باید ژمن شي چې دوی به نور په ملي مسؤلیت سره په هیواد کې د روان بشري ناورین پای ته رسېدو کې خپل رسالت ادا کوي. په ورته وخت کې د کندز والي عبدالجبار نعیمي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رښتینې همکاري وکړي څو نور افغانان ونه وژل شي او نه هم خلک په یو او بل نومو ځورول شي. په سوله کې د ښځو رول تر سرلیک لاندې په دغه یو ورځني جوړ شوي سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادامی چې یم امیتو، د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشر اغلی سیما سمر، په افغانستان کې د نوما د بشر حقونو د دفتر رئیس، دولتي چارواکو، د پوهنتون استادانو، مدني فعالانو، خبریالانو، ځوانانو، ښځو او محصلانو ګډون کړی و. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتل چې افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لام په افغانستان کې څه باندې 50 مرکزونه د نوملیکنې لپاره نه دي فعال شوي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مرکزونو د نه فعالېدو لامل ناامنۍ دي چې دوی نه دي توانېدلي هغو مرکزونو ته ولاړ شي. همدارنګه د په خبره د افغانستان د پوهنې وزارت هم په ځینو برخو کې له دوی سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې په نوم یو پروګرام هم دا شنبه پیل شو. دغه پروګرام هدف دا دی چې لنوملیکنې پاتې شوي کسان به ثبت کړي. خان محمد سین په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سعادت وایي د دغو مرکزونو د تړل کېدو لامل د دغه پروګرام له عملي کېدو سره د پوهنې وزارت نه همکاري ده.
پنځلس مرکزونه یې د دې په خاطر باندې چې هلته مواد نه دي رسېدلي، او درې نور مرکزونه هم د دې په خاطر باندې چې معرف وزارت همکاري نه ده کړې، پاتې مراکز د نامنیو له امله نه دي خلاص شوي. دوی کوشش کوي چې تر څو د بندو مراکزو د خلاصون دپاره هم کار ترسره کړي.
پخوا تر دې دغه کمیسیون ویلي وو هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو لپاره مرکزونه خلاص وساتي، خو په دې وروستیو کې وویل چې په 3 ولایتونو کې 15 مرکزونه تړلي دي. دغه کمیسیون وایي د امنیتي ګواښونو او ځینو مرکزونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د نه رسېدو له امله ونه توانېدل چې ټول مرکزونه خلاص وساتي. کمیسیون دا هم وایي تر اوسه 406 مرکزونو ته حساس مواد لیږلي چې د رای ورکوونکو پر مخ خلاص دي. دغه کمیسیون وایي بل اندېښنه چې ورسره ده هغه په راتلونکو انتخاباتو کې د نوم ثبتولو لپاره د رای ورکوونکو کمرنګه حضور دی. دغه کمیسیون وایي د دغه پروسې له پیل راهیسې 2203 کسانو نوملیکنه کړې چې 406 پکې ښځې او 14 پکې کوچیان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ولسی جرګې د رای ورکوونکو فهرست ته اعتبار ورکړی دی. دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 9 میلیونو کسانو نومونه ثبت کړي وو، او اوسنۍ تقویتي نوملیکنه د دې لپاره ده چې که څوک د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له نوم ثبتولو پاتې وي، یا له هېواده بهر وي، او یا یې اوس مهال قانوني سن پوره کړی وي، نوملیکنه کولی شي. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د 50 مرکزونو په تړل کېدو سره به ډېری کسان له نوم ثبتولو پاتې شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
انتقالات
دیر انگام دوی پرزند انتقالات او ناسنجول شوی پروگرام لامل شوی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په سیر مواد او فهرست لیوه ولایت بل ته ولیږل شي او خلک له نوملیکنې محروم شي. مونږ اندېښمن یو چې په پای کې به مو له ستونزو سره مخ کړیو او د ستونزمنو انتخاباتو شاهدان به یو. د دفاع وزارت وایي د دغو مرکزونو د امنیت د تامینولو لپاره یې تیاریانې نیولي، او کومې برخه چې تر ګواښ لاندې دي په لږه موده کې به تر کنټرول لاندې راشي. بلخوا د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهزت وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتو موقتو کارکوونکو ته تنخواګانې ورنه کړې، او د انتخاباتو پر مهال له ښوونځیو کار واخیستل شو. د پوهنې وزارت وایي تل یې دغه کمیسیون ته ویلي چې د دغه پروسې لپاره دې ښوونځیو ته بدیل په پام کې ونیسي.
و امر دل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي شاوخوا 50 مرکزونه چې د نوملیکنې لپاره باید پرانستل شوي وایي لا هم تړلي پاتې دي. په افغانستان کې د شنبې په ورځ د تقویتي نوملیکنې په نوم یو پروګرام پیل شو، او هدف یې دا دی څو هغه کسان چې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره یې نوملیکنه نه وه کړې په هر دلیل چې وي بېرته خپل نوم ولیکي. د افغانستان د انتخاباتو د دغه کار په اړه باندې مو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره هم خبرې کړې دي. خان محمد سین ته بیا هم غوږدو چې له ښاغلي رشید نه ځینې پوښتنې کړې په دې مورد.
بېله شکه چې د کمیسیون یو مکلفیت دا ده چې
د نورو ادارات په همکارۍ او مګر سره مناسب وضعیت شاید او د دې لپاره چې دغه حکم عملي شي یو د مبارزې ته یو سندش دیتا او لمخ اقدامات د تاسو لري چې هغه تدارک شي نو په دغه دا کار ونسو هم پروسه وزن دي تل او د دلیدو سره بیا هغه کوم څه چې توقع کېدله چې باید کار سم سره رسي هغه کې هم مشکلات وو نو دا یو رقم د پام وړ رقم ده د دې ټاکنو هغه عمومیت سره مرسوي سره د چې مرکزونه کم شوي دي او هغه د خلکو د لاسرسي شرایط محدود شوي ورته خو بیا هم د مرکزونو محدودوالی په دې معنی چې پر مثال 50 مرکز یا 50 ولسوالۍ 50 مرکز یا 50 ناحیې د دې خلکو په مخه انټرنټ شوي دي او که چیرې دا په موږ سره تړلي حالت په پاتې کې دي موږ اندېښنه ده چې جدا د خلکو مشارکت او د ټاکنو عمومیت او هغه هر اړخیز والی تر پوښتنه لاندې د اساسي قانون په حکم باندې یو اصل ده
د انتخابات خپلواک کمیسیون کله کله وای چې د دې علت نامنی ده خو کوم بل عمده علت یا هم شته ستاسو په نظر
اصلي دلیل سم نامنی ده خو دا انتخابات کوم خبر دی حواله طریقې کې نو دوی باید مخکله مخکنه د ټاکنو سره د انتخاباتو برخه دي سمراسته کې باید پوره همغږي درلوده د کابل یا د نور ښارونو په تناسب باندې کتل شوی نه یوازې بلکې پر به خاص شاید پمپ نیول شوی مواد باید مخکې مخکې نیول شوی وي هلته کارکوونکي کې باید مخکې ستاسو شوی روزل شوی وي نو دا ټول افغانستان ته په یو سره کتل او باندې د مغرب کول دغه خلک کمیشن ضعف او ناکامي کوي
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د جنو کارونو په اړه باندې له موږ سره خپل نظر شریک
کړ. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
رازو د کرکټ بورډ د نوې تغیراتو په اړه باندې راپور ته د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو په خوانی انګریز روزونکو انډی مول او مجاهد زدران د کرکټ د غوراوي کمیټې د مسؤلینو په توګه ټاکلي وړاندې دغه دند د دولت احمدزی او باچا حسین پر مخ وړله. د اعلان نن د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی په خبري ناسته کې وکړ. هغه همدارز ویل چې د ولسمشر د امر لمخې د بورډ لپاره څلور نوي غړي هم ټاکلي دي. اکرام الله اکرام ته بوښو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینی مهم تغیرات راوستي دي. د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی وای د 2019 کال تر نړیوال جام وروسته به په ملي لوبډله کې هم بدلونونه راولي. خاغلی فضلی نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې د افغانستان د خارج جوړولو وزیر احمد جواد پایکار په ولسی چارو کې د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل د مشرانو جرګې غړي ګلالی نور ساپی او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله تف مشال د کرکټ بورډ نوی غړی ټاکل شوې دي. خاغلی فضلی همدارز اعلان وکړ چې د غوراوی کمیټې لپاره انګریز کرکټ روزون کې انډی مولز او پخوانی افغان کرکټر مجاهد زدران د مشانو په توګه ټاکل دي.
دغه دوه کسب اوس افغانستان سلیکشن کمیټې د پدې کې چیف سلیکټر نسته. نو دی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي او لاندې سلیکشن چې دی زموږ جونیئر سلیکشن چې هغه به دولت خان احمدزی وي چې دی به د ټولو زونونو په سطح باندې هم یو یو چیف سلیکټر ټاکي چې هغه د زموږ د ټولو کورنۍ کرکټ سلیکشن به دوی کوي انتخاب. خو د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب چې دی هغه به انډیمول او سره پیلند لپاره مجاهد زدران.
د کرکټ بورډ رئیس ویل زکی انډی مولز پر دغه دنده وګماره چې بهرنۍ دی او په بې پرې ډول به پیاوړي لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي او الف لوبډلې ته وټاکي. انډی مولز د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې روزون کې او د ملي لوبډلې سرپرست روزون کې پاتې شوه دی. د کرکټ بورډ مسولین هم دا شون وایي چې د نړیوال جام له سیالۍ وروسته به په لوبډله کې هم پراخه تغیرات رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې په خوانی غړي دولت احمدزی په دې خبری کانفرنس کې وویل چې د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری کمزوري وي. نوموړي وویل چې افغان لوبډله لا هم د توپ وهنې، توپ ټولونې او یو شمیر نورو برخو کې جدي ستونزې لري او نشي کولای د لوبې پر مهال د مینوالو هیلې پوره کړي. دا تغیرات په داسې حال کې راغلي چې افغانستان دا مهال د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډلې تر دې دمه درې سیالۍ کړي او درې واړه یې بایللې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې رامنځته شوي بدلونونه به د افغان کرکټ په راتلونکي څومره مثبت تاثیرات وغورځوي. د کرکټ افغان تبصره کوونکي اثر خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د موز ټاکنه یا د نوي تغیرات راغلي دي. زه که څه هم له یو خوا نه دې ته خوشبینه یم چې داسې نوي تغیراتو په راتګ سره به کم از کم په اداره کې د رهبرۍ په سطحه صلاحیتونه او وړتیاوې را پیدا شي. له بل پلوه دا خو خارجي کسان دي که دوی دلته یو پالیسي ولري لکه مونږ د ملي لوبغاړو د انتخاب یا د غوراوي او پالیسي کرکټ بورډ ته لیکلې وه که چیرې هغه پالیسی تطبیق کی زه فکر کوم بیا پکې انډیمول تم ډیر ضرورت نشته. دا
دی وای چې د کرکټ په نورو برخو کې هم چې مسولین له تیرو 15 کلونو را پدې خوا په څوکۍ وناستي او پلان نه لري هم باید لدندې لری او پر ځای نوي کسان وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغان لوبډله کې د اختلافاتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د لوبډلې وکټ ساتونکي شهزاد محمدي لدی عمل چې ناجوړه دی د نړیوال جام له سیالیو کې نول شوی او پر ځای اکرام علي خیل په لوبډله کې ځای شوی دی. که څه هم کرکټ بورډ په ټینګار سره وایي چې شهزاد زخمی دی او نشي کولای لوبو ته دوام ورکړي، خو خپل شهزاد محمدي د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د روغ او جوړ دی او د یوې دسیسې لمخې لوبډلې کېنول شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل چې دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. درنګ کولای شي په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې زموږ خبرونه په انلاین توګه د نړۍ په هر ځای کې چې استه او اوري. اوس هم ورزو کندهار ته د کندهار خاکریز ولسوالي د وسلوالو طالبانو له معاصري پاکه شوې ده. چارواکو په خبره یادې ولسوالۍ ته غزیدلې لوی لارې تازه له وسلوالو پاکه کړې او اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. د خاکریز اوسیدونکي وایي دوه کال ولسوالۍ د طالبانو په معاصره کې وه او هلته ټول دولتي خدمتونه صفر شوي وو. صادق رښتینی د ازادي راډیو خبریال خاکریز ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د خلکو او چارواکو سره د دغې ولسوالۍ پر ستونزو خبرې کړې دي. هغه ته به غوږ شو.
موږ په کندهار ښار کې د هوایي لیوا څخه د کندهار شمال 45 کیلومتري کې پرتې ناامنۍ ولسوالۍ خاکریز ته چې لوی لارې له دوه کلن ځنډ وروسته تازه د پوځي عملیات پر مهال پرانیستل شوې سفر کوو. د دغه نامنی غرنی ولسوالۍ د لارې لخلاصون ورسته وست چارواکو په خبره افغان ګډ ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې شانې عملیات تر سره کوي. اوب د امنیتی پوسټو له جوړېدو ورسته به ځای سوي کورونی خپلومینو تستنوي اوب د شی حکومت ولې پلانونه عملي کوي. د کندهار والی حیات الله حیات پای د خاکریز په تر سره سو عملیاتو کې ولسوالۍ د طالبانو له محاصرت څخه ایستلې.
د دې عملیاتو اومده مخداوه تر څو د خاکریز ولسوالۍ ته د ځمکه د لارې نه د سړک خلاص شي کم چې د ملکی کسانو په مخ باندې تړل شوی وو. بل مخه داوه چې متاسفانه طالبانو د دې ځای نه د 400 شاوخوا کورنۍ بی ځای کړې وي په زور باندې او غوښتل چې په ولسوالۍ باندې جنگ وکړي. هغه بی ځای شوی کسان چې 2500 شاوخوا کندهار ښار ته راغلي او چې دلته بی ځای شوی هغه درګر درازي خپل کورونو کې ځای په ځای کیږي. دریمه مخه د دې عملیاتو داوه تر څو وکول شو د خاکریز ولسوالۍ ته چې دا یو مهمه ستراتیژیک ولسوالۍ ده په دې کې پرمختیايي د معارف او په نورو برخو کې د ولسونو لپاره کار وکړي.
د خاکریز ولسوالۍ بازار خالي دي، دکانونه تړلي او یوازې د امنیتي ځواکونو ټانګونه لیدل کیږي. خلک وایي وسلوالو طالبانو دی ولسوالۍ ته ټولې غزیدلې لارې له تیرو دوو کلونو راهیسې د خلکو پر مخ تړلې وې چې د خوراکي توکو د کمښت له امله سلګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډوالې شوې. یو شمېر نورې کورنۍ چې دوه کاله په کلابندۍ او قحطۍ کې تیر کړي وایي چې د خوراک لپاره د وریجو او وچ ډوډۍ پرته بل څه نه لرل.
کورونه هم بارس در به در سره وکړل په دغه دښتو کې پراته وي. موږ امنیت غواړو نور موږ سره ورور ولاړ په مثلا دغه کې یو پارسل ور پیدا کړي.
موږ شانې وړې دي، د کورو سیبران وړې دي، اندارې وړې دي، باغچه مو وسولې، خونی مو ګرده وس خالی پراته دي. نور شانې وړې دي د شزو کالی لا سره شل
کې خو په کریز ولسانې څنګه دوه کال کې چې موږ دلته ناست دار باندې وږې تجربه داسې وي چې هیڅ ته تکلیف یې موږ وس ولاک په کور کې شیل لا فوختای کې وشه خو دې وریږي او یا وټ یولي پاته ولا فوختای.
خلک وایي د ولسوالۍ ټول دولتي خدمتونه فلج سوي او اړتیا ده چې دولت په بیړني ډول روغتیايي مرکزونه او شونځي بیا فعاله ولسوالۍ ته غزیدل لار هم په پخه او اساسي ډول ورغوي.
زمانم صدر محمد خکریز ولسوالۍ د شغه وسیدونکو په دغه یو څو ورځې مخکې تر دغه په دغه روژې مخکې زما زوی غزار شو لاس یې ماس زما زوی لاس وس داسې داسې کت داسې جوشې خوړلې دي. پر کومه خوا یې بوزل چیرې بوزل په چا چا ورولم چې په خانه نشته کلینیک نشته او بل دګي ته رسېدګي نشته. نو که دولت زموږ سره د ولس سره کوي یا ولس غواړي لا دې خلاص کړي لا دې رسمه کړي چې زموږ مریض ډېر دی ورسېږي زموږ یو کار وشي زموږ مکتب خلاص شي زموږ یو کلینیک خلاص شي زموږ یو ځای رسېدګي وکړو.
ډېر وخت کېدی چې په کار میاشته ورځو شی نه درلودې نه دی. بیخ په تکلیف و چرولل بم لاس پر غرو بم راولل بلار بنو خدا کلینیک مده وراره ډاکټر ست دوا نه لرو مقصد امبولانس نسته او مریض او شی چې وزای ورسو مټر او شی دغه پرګر کې لیک نهسته ورس نو موږ د حکومت سره ویل کوم چې د دمبر جوړ کې سړک ته جوړ کې د کلینیک ډاکټر ست دوا نهسته
په اینی وخت کې د کندهار د امنیت تعمیر رحمت الله ترافی بیا د خاکریز لوسیدونکو غواړي چې د ولسوالۍ د امن لپاره خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل او په دې توګه په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو د خوځښتونو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
خپل اولادونه راکړئ چې تر څو لاشه موږ په چوکړ کې اوسو او ستاسې خدمت وکولی شو. ستاسې هر سپین ږیري د هر یوه ښه عزت درلودلی شي چې بیا درې مرض خوابت نه وي چې ونه ماسه سرباز عسکر نه شي وویل یا ده شي وویل بار به مجلانې ستاسې بچیان به وي ستاسې ورېرونه به وي ستاسې اولادونه به وي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه خاکریز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. خو امنیتي چارواکي وایي د خالد سرژنیو عملیاتو کې به د وسلوالو تر ځالو ځانونه رسوي او هغوی به ځپي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هندوستان کې یوې محکمې پر یوې اته کلنې مسلمان نجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو په تور دریو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. د دې تر څنګ درې پولیس هم د دې قضیې په تړاو محکوم شوي دي. دې قضیې د ټول هیواد په کچه اعتراضونه پارولي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
محکمې د یوې اته کلنې مسلمان نجلۍ د قتل او جنسي تیری په تور سنجی رام، دیپک خجوریا او پرویش کمار په عمر بند او درې پولیس یې د شواهدو له منځه وړلو په تور په 15 کلونو بند محکوم کړل. د محکمې غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه سوه. د وژل سوي نجلۍ مدافع وکیل مبین فاروقي د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
درو کسانو ته د قانون د 302 مادې له مخې د عمر قید سزا ورکړل شوه چې 15 کاله کېږي. پر هر تورن کس د دې ترڅنګ د 1400 او 38 ډالرو جریمه هم راغلی ده.
201
والے انکو 5 سال کی سزا. دې قضیه په هندستان کې د نجونو او شذو پر وړاندې د تاو تریخوالي نوی بحثونه راپورته کړي او د واکمن هندو ګوند بھارتیه جنتا ګوند پر ضد اعتراضونه زیات شوي دي. دا ورسته له هغه چې د یاد ګوند ځینو غړیو په دې قضیه کې د لاس لرونکو پر ضد د پولیسو پر اقداماتو انتقاد کړی وو. د 2013 کال په جنوري میاشت کې په کشمیر سیمه کې د یو هندو راهب په ګډون درو کسانو یو اته کلن مسلمان نجلۍ تښتولې وه، نشه کړې او یوه اونۍ یې ورباندې جنسي تیری کړی وو او وروسته یې پر سر په ډبرو وهلې او وژلې وه. د وژل سوي نجلۍ مدافع وکیلانو د درو تورنو کسانو د اعدامولو غوښتنه کوله. د دې قضیې په تړاو او د محکمې 422 پاڼې پریکړه لیک له مخې درې تورن کسان باید هر یو یې 1,50,000 هندۍ روپۍ جریمه هم ورکړي او همدارس درې تورن پولیس باید هر یو یې 50,000 روپۍ جریمه ورکړي. ټول شپږ تورن کسان د استیناف محکمې ته مراجعه کولای سي. دې قضیې ټول هندوستان شو کړی دی. د تښتولو، جنسي تیریو او وژنو نورې ډېرې پېښې نه راپور کیږي په ځانګړې توګه په لیرې پرتو سیمو کې، او دا ځکه چې د راپورونو له مخې خلک پر پولیسو باور نه کوي او یا هم د ټولنیزو فشارونو له کبله چپ پاته کیږي. د یادې قضیې په تړاو ټول اته کسان تورن سوي وو، خو یو یې د ویشال په نوم خوشې سود ځکه محکمې دی بې ګناه وپېژانده.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
زه فکر نه کوم چې دا خاص ګټه وکړي. مونږ تاسو مرکز کابل ته نه ګورو، په ولایتونو کې صرف دوی دغه ولایتونو مرکزونو کې دا مرکزونه پرانستل دي. نو دوی که غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دی باید ولسوالۍ ته لاړ شي. هر کلي کې باید دوی داسې یو مرکز پرانیستي چې خلک راشي او سب نمکي
هغه ژمنه چې دوی کړې وه له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنۍ له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله ویل کېږي چې تړل سوي دي. نو د دې لپاره چې دا پروسه شفاف وي او ټول خلک دې بهیر ته لاسرسی ولري، نوملیکنه وکړي، د ټاکنو کمیسیون دې برخې ته پام وکړي او ټول مرکزونه د خلکو پر مخ باندې خلاص کړي چې په شفاف ډول له دغه خپل اساسي حق څخه دې برخمن شي.
نوم یې بختیار دی له کابل نه. دا خو د ټولو حق دی، باید اخلاص کی، څلیر ساعته باید دی کوشش وکړي او مراکز باید خلاص کی.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر دی.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته متروس پورې وغنیواله د وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېږي. فرشته جلال زې استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د بغلان والی احمد بسیم فرید نن خبریالانو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې څلور دیرش زندانیان خوشي شوي دي. عملیات د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شوي دي او د بغلان والی دا کړي چې دا په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو مهم غیر قانوني زندان. د زابل والی رحمت الله یارمل دا کړي چې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو مرستیال والی او د میزانی او د چوپان ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوالان په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. رحمت الله یارمل نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تیر شپه په پوځي عملیاتو کې ټول 350 وسلوال طالبان موجل سویدی خو طالبان وېدا کړی چې د زابل د دای چوپان ولسوالی مرکز نیولای دی. د زابل والی دا خبر رد کړی خو په سیمه کې امنیتي وضعیت خراب دی او خپلواکو سرچینو دی وی خوایدا هم نه تایید کړي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې وتلی غړي محمد شاهزاد غواښ کړی چې له کرکټ بلاس واخلي. محمد شاهزاد دا خبرې ځکه کړی چې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې هغه د کرکټ نړیوال جام لپاره په پاتې سیالیو کې د برخې اخیستلو وړ نه دی ځکه زنګون یې زخمی شوی دی. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې نن په 14 کې شپږ ملکی وګړي وژل سوي دي. د ازادي راډیو د خبریال په حواله 14 نن سهار لس بجې سوي ده څلور کوچنیان او دوه لویان وژل سوي دي. او لبنانی وګړی نزار زکا چې په ایران کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور زنداني وو خوشي سوی او د لبنان د امنیت رئیس په بدرګه بیروت ته الوتی دی. ویدیس خبری آژانسونه نن د ناصرګند لبناني چارواکو په حواله وایي چې نزار زکا له جنرال ابراهیم عباس سره په یوه الوتکه کې له تهران د بیروت پر لور الوتی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صاحبه د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي د غوروي د کمیټې د غړي او پرځای مجاهد زدران او د افغانستان د نونس کرنو ځوانانو لوبډلې بخوانی بهرنۍ روزونکي انډي مولز ټاکلې دي. انډي مولز د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سرپرست روزونکي هم پاتې شوی. عزیز الله فضلی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې انډي مولز به وکړی شي چې د افغانستان ملي او نړیوال لوبو ته ښه لوبغاړي انتخاب کړي. نوموړي وویل د دې لپاره چې انډي مولز بهرنۍ دی نو پرته له خپل وایبا کسان ټاکی. د افغانستان د بایسکل ځغلونی ملي ټیم د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف سیالي ترسره کوي. دغه فدراسیون مشر محمد حسن حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د یو لسو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي.
وروسته بعدې مسابقات به نام حمایت از نیروی امنیتی و دوی داره بیشتر از 250 نفر در اشتراک میکنند.
نوموری ویل غوره لوبغاړو ته به جایزه هم ورکړل شي. او د ټینس لوبغاړي فاین ندال د پاریس د رونالد ګروس د ټینس ستر جام دولسم ځل لپاره خپل کړ. ندال د جام د ګټلو ترڅنګ د ریپورټونو له مخې شاوخوا 2.6 میلیونه ډالر نقدي جایزه هم خپل کړه. هغه تر اوسه د ټینس اتلس سترې سیالۍ ګټلې او په ټوله کې نږدې 110 میلیونه ډالر یې ترلاسه کړي دي.
د افغانستان او نړۍ د سپورت خبرونه مو واوریدل. دغه پروګرام دویمه نیمه اوس پیلیږي. لومړی راپور مو د یو هنري راپور دی. څرخیدونکو درویشانو، نڅاګرانو، ډول وهونکو او سندرغاړو د عراق په کورد اکثریت ښار اربیل کې دودیز هنرونه وړاندې کړي. دوی په ژوندۍ بڼه پر سټیج پورته شوي او خپل هنر خلکو ته ښودلی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د موسیقي په غږ پیلیږي.
د هغې دولس کسیزې ډلې د موسیقي ږغ دی چې څلور کاله مخکې جوړه سوه. دوی روانه میاشت په عراق کې د سوریې د کردانو کلتور او دودیزې نڅاوې او موسیقي نندارې ته وړاندې کړې. که څه هم ځینې عراقي کردان له دې ډول موسیقي او نڅاو سره بلد دي خو نورو ته دا هر څه ډېر نوي وو. په دې هنري ننداره کې دودیزه نڅا اراده شامله ده چې عموما په سوریه کې په ودونو کې کیږي
احمد ممدود د ډلې له جوړونکو دی.
4 سنين 3 سنين 4 سنين
موږ د هنري ډله په کوردستان کې څلور کاله مخکې جوړ کړ. موږ د سوریې دودیز موسیقي او نڅا وړاندې کوو. په دودونو او نورو مهمو مراسمو کې اراده نڅا کوو. ډېر عراقیان د دې نندارې کتل فرزي.
په عراق کې دوی اراده نڅا د هنري ټوټې په توګه وړاندې کوي او په ځینو مراسمو لکه د نویو دوکانونو د پرانستلو پر مهال دا ډول ننداره وړاندې کوي. حاجی فراس دغه مراسمو ته ورغلی دی. دای د اربیل اوسیدونکی دی.
شعب کردی هم خصوصا کثیر متاثر بتراث الشعب.
زما خپل تاریخ په یاد دی او دا ننداره موږ ته راخی چې خپل ښایسته دودونه زړه ته نږدې وساتو او هیر نه کړو. د ننداره پیل ډیر ښه و او لرغونی نڅاوې ډیرې ښایسته وې.
د سوری هنرمندانو دا ډله د خپلې نندارې په بدل کې یوازې د سفر د مصارفو پوره کولو لپاره پیسې اخلي. د یادې هنري ډلې ټول غړي په اربیل کې اوسي او کله ناکله په سوریه کې خپلو مورني ښارونو ته ځي.
ازادي رادیو تغواګي استوس دوونیس پروګرامونه پیلېږي. لومړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډیا چار تفریح پرونه.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوی ده.
ترماستریکا چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له هغو میندو سره خبرې کوو چې د خپلو اولادونو لپاره د خاوند او خسرګنۍ تاوتریخوالی زغمي. دغه ښځې د همدې موضوع لپاره نه یوازې توهین او تحقیر کیږي، بلکې ځینې وخت لا وهلو ټکولو سره هم مخ کیږي.
مغه نمړه شوه پلار ویلې وای بیا چې دې چې ستاسو ویلې بیا دې زړه
چې نه همیشه زې ملامت
ته وخت ملامت دي په دې دی پکې سو اولاد دلته پرید.
موږ چې کله ټینګار کوو په ښځو باندې چې ماشومان ته پام وکړي، چې دومره غوښتنه کیږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وینه
دا کورنۍ د غډول چلند د مور ماشوم پاړی کڅا غیس کولای شي او میندې څه وکړي چې هم د اولادونو ښه ساتنه وکړي او هم د خسرګنۍ لانی وکړو او تاوتریخوالي ځان وساتي. په دې خبرونه کې زموږ همکاري فرشتي غنی د موضوع اړوند راپور برابر کړی. تمثيلي ټوټه او لې وار واپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ شي.
اکثر خلک په دې نظر دي چې مور د اولادونو د روزنې او پالنې لپاره هر سرخندنې ته چمتو ده. د شپې نه آرامي او بې خوبي یوازې د دې لپاره غالي چې ماشوم یې آرام خوب وکړای شي. خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ نه یوازې د مور ستړیا ته پام نه کوي، بلکې میندې اړ دي د خپلو اولادونو لپاره د خاوند او خسرګنۍ هر ډول ظلم او تاوتریخوالی وزغمي. که ماشوم چیرته ولویږي، وسوځيږي، ژوبل شي، ناروغ شي او ان کمر شي، نو تر ټولو لویه مسؤله مور پیژندل کیږي. ځینې بیا په دې اندي چې میندې خو په کور ناستې دي. نو اولادونو ته باید دومره متوجه واوسي چې ان ناروغه هم نشي. یواله هم د خو میندو څخه بیبي زره ده. هغه وایي له کله چې لور مړه شوې ده، خاوند یې د لور د مرګ مسؤوله دا ګڼي.
لو بیا ما هغه کړی و، الماری بوتل را خالی کړی و، تیره کړی و، ما هغه ورته پخه کړله چې مال د لو بیا تیره ایسته کمه چې دا هغه ورکم. هغه هغه کې پاتې شو، هغه تیره شوې و، هغه نه مړه شوه. پلار ویلې وای بیا چې دې چې ستا پسې وایلې بیا دې زړل چې شته چې هغه شې شوله. چوکۍ کې به ناسته ما هلته مې کور هغه غونډۍ را تکرېده، هلته مې خښه کړې ده. ډېره سخته وه، ډېره ګرانه وه.
شفیقه چې د لغمان ولایت اوسیدونکې او د شپږو بچو مور ده وایي څو کلونه کېږي چې د خاوند له ویرې یې د خپلو خپلوانو سره راکړه ورکړه او تګ راتګ بند کړي دي. دا وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې اولادونه یې ناروغ نشي او یا خپل ځان ته ضرر ونه رسوي.
نو شخصا خپله رښتیا چې زه چیرته تللې یم صرف د چا د مغه د خپل د سړي له ملامتۍ نه چې یعنی همیشه زه یې ملامت ولم.
کله تللې مې چې ملامت کړې بیا ډاره شوې چې دا وروسته د دې نه نه ځم.
یو دوه ځای کتلې و سما او رانه مریض شوي بیا د دمنګ سړي مګه یې کړی است. دا ډار مې همیشه د ما په ځر کې و.
د ځینې خلکو باورونه بیا دا دي چې خزی ما شومان د خپل پلار کور ته لزان سره یو ډل نو خامخا به ناروغان بیرته راځي ځکه دوی په دې نظر دي چې د پلار کور ته که خزه ولاړه شي نو د خپل اولادونو پروا نه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي حسینه له همدې ستونزې سره مخ شوي.
خو خز خر به تاوي چې ما یې بیا دغه مریضي کې مریضان به وریخته مامور به وي چې خو دا دې په خیر لاړه کلدوري چې دلته مریضان شي بیا به ته نه خلاص نه شي یغونه تاسو مریضان کړي دي
بیا هلته څنګه تاسو ورته پام کوو د
پلار داسې پام به مو ورته کول مو کوه چې خدای خو خز خر نه به خلاص نه شي.
یو شمېر کسان بیا وایي چې د کور او ماشومانو ساتنه او پالنه د ښځو په غاړه ده نو ځکه تر ډېره مسؤلیت ښځو ته ورګرځي. خو دا چې اکثره وخت د ماشومانو په ژوند کې د هرې بدې پیښې لپاره میندې مسؤلې ګڼل کېږي علت یې څه دی په اړه یې د پکتیا ولایت دوه تنه اوسیدونکي 53 کلن نظر لخت او 13 کلن رحمان ګل د خپلو سترګو حال را سره شریکوي.
ښځې خو ملامته دي بیخي خپل بچې ته خپلې لور ته بس پروا نه کوي نو کیسه کې نه دي ځان ته نه خلاصیز دي کرار کېني یا کار وکړي یو شی وکړي ولونه ځان خلاص کېني
خود ملامت دی په دې د پکسو اولاد دلته پریت یو نو څلور پنځه وځي هغه بیچارهګان چیرې ګرځي اولاد خو ساتنه غواړي اخلاق غواړي تربیه غواړي مکتب غواړي پاکي غواړي دا چې د کنه هغه شیان سم نه مراتای.
که څه هم د ماشومانو روزنه او پالنه د نړۍ تر ټولو سخته دنده ده خو داسې میندې هم شته چې هیڅ ورته د انتقاد ګوته نه نیولې بلکې د نورو لپاره په مثال بدل شوې دي. په همدې اړه به د وو ماشومانو مور زرمینه راته وایي
چې اولاد مې غټه و چې دوی به ویل وای کاشکې د تا لور وای لوره به مې راته ویل وای کاشکې د تا لور وای څخه اولاد به تا زوی وای ته داسې ښه غټه یې.
د ماشومانو په مقابل کې د میندو مسؤلیت څه دی او د هغو پیښو د مخنیوي لپاره چې د ماشومانو لپاره خطر لري میندې څه کولی شي؟ په اړه د دولتي ادارې کارکوونکي سپوږمۍ عطایي وایي
یو مور کولی سي چې خپل اولاد باید چې روزي یې وپېژني چې دغه څه خوی عادت څه کرکتر یعنی فرزند چې دی پر دا لارې ګرځي او څه شي غواړي لچ کوي نه کوي اول خو د مور یو شی داسې ځای کښېنږدي چې هغه واړه ماشومان نه پوهېږي فرزند خپل ځان پسوځي یا پر غزار سی یا ول بیجی ما امجان دی پاسوادم دی زمور سره امکاره یم تا نه نور کوم سره امکاره یم چې هغه کار چې دا کار ولري ماشوم یې زور سره ساتم.
کغواړی د شوزو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مال پاتشي نو د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
کله چې ماشومان د لوب په وخت هم جوبلېږي نو ملامتي پر میندو اچول کېږي او لکه بلې کله کله خزي وهل او ټکول هم زغمي. نور به په دې تمثيلي ټوټه کې وبرئ.
سرقم خزي سرقم موري خدای دې خو راکا نږدې و چې د زوی لاس او پخې مې مات شي ولې ورته پام نه کوي؟ ها ښه ما
غفانه ولور دا څه کوي؟
پرې مې درته څه
غفر جانه دیخواس حالکه غفر جانه ترا کلاز دیخوا تراشه هلانو دی خدای په لاس اخر څه خبر دې چې دومره مو غاګ لوړ دې ټول خلک مو ورخطا کړل
ما هم دې بچانو مرته غاګ وکړ چې راشه ورشو دی خدای خبر څه خبره ده ټول دې دغه خزل لاس دې څو ظلم ورته وي خو څوک دې چې وای وري
ولی چې کړی دې پچې شنه پوېږي غفاره ورور اخر موږ خو ټول ورځ دلته وینو کلونه کلونه موږ دلته ژوند سره کړی په یوه ویلې کې سلام سایګان یو دا امید موږ ټول ورځ بس چې وینم هم دا چې د کول په کارونو لګیا ده سره ټیټ ټیټ په خپل کارونو کار د ورځ په بچانو باندې تاویږي لا تاویږي څه کړی دي
دا دا خبره تر شفاخانه او پانسمانه ورسیدا و خوري د خدای مهرباني و چې ډیر نو خوښ شوی کمی اوس د زوی لاس او خې ما چې اوس به مې کول
خدای دې نکړي ولی په امید
شوی دی
امید د پلار له بایسکل سره په ویلې کې ساتری کوه ما وی چې ونه لوی کوټې ته می یوړ چې خپل سبقونه وای وړه خور می امر کړ چاره مې کی دو تو کولو نه چې خلاص شو نو وړه ملم ډول چې امید پټ وتلې و د پلار له بایسکل سره وچول وې ده
وړه لم ډول د خاور شه سلوار می درته ندی ویلی چې کارونه دی پریدا بیا څه کار کوي ټول ورځ په کور کې ولې دی وړو ته پام نه کوو
وو ورور مین دی هم ګرامې نه دی اخر دوی هم مجبور دي چې د کور نور کارونه وکي کډوړي په وخت تیار نه وي کالی او جامې مو پاکې او توکړي په خپل ځای کې نه یا کوم د مور او پلار سم خدمتونه کې هم دا مونږ یو چې پرې غوسه کیګو لدینه پرته د ماشومان لویدل خوګیدل او ناروغیدل هم ځانته جنجال لري تر سوچ لویږي زر خبرې پکې راځي دا خو سم کار ولا کوي چې خپل خزه دی وه وه ورته کنزا وکو
زموږ په کور کې زما سره د ماشومان او پلار ترونه یې اما یې خواهش یې خو سر مې ټول را سره دي که یو تن مو کار ولري بل مو ماشومانو ته پام کوي مور اول کوم لوری ونیسي ها یوه ښځه خو سل کارونه نور هم لري نو دا خو د خدای لاره نه ده چې ښځه ملامته کړو ګوره ورور جانه دا خو دې ښه کار نه دی کړی
خو علیمې خورې اوس څه کېدل چې زما بایسکل قلف کړی وای بیا یې نور کار کړی وای
وروره اوس نو دا کار هم ته ورېندارې ته پرېږدي خدای دې تا سره مل شي دا کار خو یې تا کار دی همدا چې راغلې بایسکل دې په یو کونج کې ودروه قلف یې کړه او بله دا چې اولادونو ته لږ نصیحت وکړه چې په هغو کارونو کې چې ورته خطر لري کار دې نه لري او نه دې ورنږدې کېږي که دا کارونه دې پخپله کړي وای نه به جنجال جوړېده او نه به حامد خوږېده دا خزه بیچاره خو دې هم کلونه کېږي در سره ده خبره دې منی د کور ټول کارونه درته کوي اولادونه دې ساتي د میلمه او خپلوانو دې عزت کوي وروره لږ دې خدای په سر حاضر وګڼه سر دې په ګریوان کې کته که چې څه کوې دا دې اوس نو څنګه چورت وهې چې والا دې هم رښتیا وایي ه وښځې ته لاړ شه له خپله کوره ښه هلداره شین چیر ادم که زه او غفار خو د باندې دغې ونې لاندې کینو ځینې نورې خبرې هم شته چې ورته ویکم همالته مو چای راولېږه
سیه ده چای به در ولېږم فهمې خورې راولاړه سه ولاړ سه مخلاصون دې پاک ومینځه راځه یولم کالي دې هم نن پرېولې دي جارو دې هم کړې دي ستړې ستومانه وې زما زړه درته بیخي ټوک ټوک سه ومېلېدلې چې ټول کار دې وک راځه مخلاص دې پرېمینځه زه به چای درته راولېږم دستې
مایندې له لومړۍ ورځې څخه د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې مسولانه پاملرنه کوي او په دې اړه هر ډول ستونزو ته غاړه ایښي خو که چیرې دوی د ټولو هغو بدو پیښو لپاره چې د ماشوم په ژوند کې رامنځته کیږي ګرامې وګڼل شي نو د دې رواني اغیزې پر ښځو او په تېره د مور پر ماشوم او اړیکه څه وي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني له ارواپوز یا الحق شم سره مرکه کړې ده
استاد شمس زین کورنۍ داسې دي چې ډېر کله که ماشومان خوږ شي ژوبل شي وسوسېږي ولویږي آن د مرګ پړیام په ښځو اچول کېږي د پخپله په ښځو باندې څومره رواني اغېز کوي
ځینې وخت په شدیده توګه په خپله احتیاط د بدبختۍ لامل ګرځي موږ چې کله ټینګار کوو په ښځو باندې چې ماشومان ته پام وکړي معنی دا ده چې دوی ونسي کولای ښه پاملرنه وکړي خپلو ماشومانو ته ځکه چې ترنه دومره غوښتنه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولای ایت کله داسې مېرمنې د خپلو ماشومانو سره هغه لازم او عقلاني چلند چې په خپله یې سنجوي هغه په کافي ډول سره نشي کولی
کله ناکله چې په ناحقه په مېرمنو فشار راشي چې باید د اولادونو څخه سمه ساتنه او پالنه وکړي دغه په خپله هم عقده زېږوي
بلکل عقدې د ټولو محرومیتونو په نتیجه کې کېږي هغه هغه ډول عقدې دي چې موږ د یو قضیې په رابطه باندې ښه پوهېږو او موږ په خپله پکې اراده نه درلوده چې داسې شوې ده ولې دا عقده هغه وخت څو برابره انرژي اخلي او څو برابره قوي کېږي او خطرناک کېږي کله چې موږ په مقابل لوري باندې هیڅ اعتماد ونه لرو زمونږ اخلاق ځکه بدلیږي چې هغه نتایج چې موږ مسؤلیت نه لرو منځ ته راغلي دي اخلاقا ورته بدیږي هغوی مینه ورسره کمیږي د ستونزې لامل ګڼي د ماشومانو په رابطه همدا قضیه ده په خپله د ماشوم په کورنۍ کې داسې څرګند چې د کورنۍ نورو غړو ته تر موره ډېر ګران دی او هغه ناخوالې او ستونزې چې په کورنۍ کې د نورو له وجې ورته منځ ته راځي ټولې د مور په رابطه وګڼي د مور اړیکه له سره طبیعتا ستونزې پیدا کوي
بیا پاملرنه ورته هغه څه چې باید وکړي
نه کوي ورته طبیعتا دا ډېره طبیعي ده او رواني حالت دی کسانو
د هلاري ورته څه کېدای شي
مثلا مونږ دا ډاډ منځ سره وړي کورنۍ کې چې د ماشوم امنیت تر هغه حد پورې نیول شوی دی چې نور ضرورت دې ته نشته چې تاسو ماته ووایي نقشونه هم همداسې دي نارینه باید دې ته متوجه اوسه چې دا ښځې هیڅکله قصدن نه غواړي چې ماشومان ژوبل شي
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر من اوریدون کو سلام. هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کې دل، نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل. حکومت ویل چې په لندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل خار منځ کې تیر شوی سین به تل پاک او شنو اوبو ډک وي، کښتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي. دغسې یو ډیر غوړ خیال پلو یې د نوي کابل په باره کې هم وهلی و او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي. چې ډالر بند شول نو خیال پلوونه هم ورسره ختم شول. د خپرونې په پیل کې مو د غنمو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی.
قدرمن اوریدونکو سلام، ښه راغلاست خپرونې ته. لکه څنګه چې خبر یې، لکه د نورو شیانو غوندې اوړه هم ګران شوي او غریبانان یې د اخیستلو توان نه لري. پام دې اړمو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کنجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب، د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مال صاحب او د نانوایانو د اتحادیې رئیس چوب ختی صاحب مو برابرلی دي. چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی.
مهرباني کور ودان. مهرباني کور ودان.
خپله پوښتنه به له غنم ګل صاحب نه پیل کو. غنم ګل صاحب، کده راته ووایئ چې دا اوړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. د اوړو د ګرانۍ اصلي سبب د وریجو ګرانېدل او د خېټو غټېدل دي. دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ له امله همیشه وچه ډوډۍ خوري او ټول زور یې د وچې ډوډۍ په خوړلو اچولی، نو خود به اوړه او ډوډۍ ګرانېږي ځکه چې مصرف یې ډېر دی. بلې لتې د خېټو غټېدل دي او هغه ځکه چې پخوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله او له ځینو خو به زیات هم شوه، خو اوس ماشومان هم په دوه خوراکه نه مړېږي.
مننه غلم ګل صاحب. ډوډۍ مل صاحب، ته څه ګمان کوي چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
مهرباني کور دی آباد. د ما نظر بیا دا دی چې د وړو برکت او ډوډۍ زخمت او وزن کم شوی دی. پخوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل، بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمنۍ بورۍ رواچوي، او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمنۍ بورۍ په ومنۍ بدل شوي او له همدې سره د وړو بر او برکت له منځه لاړ. دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزورې کېدې همدومره ورسره د ډوډۍ وزن کمیده، او اوس خو هغه دی د کاغذ پران وزن لري. په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړۍ ده او څلوېښت افغانۍ بیه ده.
مننه ډوډۍ مل صاحب. چوب ختی صاحب، ته څه پکې وایي؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي، او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي.
نو له همدې امله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي؟
هو، د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډۍ رانیونکي په میاشت کې دوه خطوس کې هم پیدا نه کړي.
مننه چوب ختی صاحب.
اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم، او هغه دا چې ښاروالۍ ولې د اوړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي؟ په لنډ ډول ځواب راکوي غنمګل صاحب، لومړی تاسو ووایي.
د ښاروالۍ کسان نه غواړي چې ځانونه په اوړو سپیره کړي.
ډوډۍ مال صاحب تاسو څه وایي؟
ځکه چې د حکومت او ښاروالۍ غټان خپله ډوډۍ نه خوري، او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري. هغوی ټول عمر غوښې، کبان، میوې او ترکاري خوري، نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر.
چوب ختی صاحب تاسې پکې څه وایي؟
د حکومت او ښاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي، نو ځکه یې له بیو نه خبرېږي او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي، او که پوهم شي نو ډالر ته یې اړوي، او کله چې پوه شي چې و ډوډۍ په یو ډالر کېږي وخاندي او خوشحاله شي چې شکر د ښار ځاني ده، ځکه ده همدومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستی وي.
زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال توا غمای دی قیمتي دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. توا غمای دی قیمتي دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. زمونږ ولسوال کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی تې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی ترې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. وایي زمونږ ولسوال که نه نو دومره خو راځي چې گزاره مو وشي، که نه نو دومره خو راځي چې گزاره مو وشي، او کال دوه وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم، او کال دوه وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم. مونږ ته امن بې امنی وده، مونږ ته امن بې امنی وده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي. مونږ ته امن بې امنی وده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي، او پوښتنې هم نه کوي. وای زمونږ ولسوال
اوس له نوي وزیر سره زمونږ کړي مرکه دراورو، که یې واورئ نو پوه به شئ چې نوي وزیر کوم غټ کارونه پیل کړي دي. وزیران بلا خلک دي، د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبریالان تیر باسي.
وزیر صاحب څومره وخت کیږي چې وزیر سوای؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
قوانین مو بیا له سره وکتل،
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل، او وڅېړل چې چیرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو کړي دي؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چیرته پکې کمای او زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوطه قراردادونه یې نوي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه نوی خبر، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو، او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابی پاتې نه شي.
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
وو
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري، او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې،
اوس څه کار کوئ؟
اوس
هو اوس
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، حیا اوریاخیل، مسکا او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.